د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
یو ځل بیا په یوې ځانګړې خپرونه کې درته مخاطب یم. نن هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په سفر چې په نړیوال جام کې بشپړ کړ له خپلو میلمنو سره خبرې لرو. په نننۍ خپرونه کې هم بیلابیل میلمانه را سره دي. ښاغلی شفیق الله ستانکزی د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس، دغه راز ښاغلی فرهاد فدایی د کرکټ لوبو مبصر، او ښاغلی نورعالم فرید د افغانستان کرکټ بورډ د شمال زون د کرکټ پخوانی مسؤول. ټولو ته هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې خیر راغلی، ستړي مشي، ټولو ته هرکلی. ستانکزی صاحب، پیل له تا نه کوو، لاندې لوبې پیلوو. د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلې وي. دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ؟
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې دغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوی سي. که چیرته مونږ د عظمت الله عمرزی پوره پر کریر تر دا مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې عمرزی په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې مونږ ته د ده بیټنګ یو فاین وو، لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته مونږ وایو دې نړیوال جام د افغانستان څو یو دا اوس سیلف بیلیف دوی کې پیدا سه. ګوره که څومره هم چې ته دا کلوز سیالۍ بایلې، یوه وبایلې لږ زره سیټ بیک وي، دوه وبایلې، درېمه وبایلې، ځتی بیا هغه د تا کانفیډنس ختمیږي او په اخر کې وایس یاره نه شو ګټلی. نو دغه نړیوال جام کې مونږ څلور سترې لوبډلې ماتې کړلې، او دغه بیلیف او دغه کانفیډنس مونږ کې راغی. او د عمرزی هغه مډل آرډر کې سی وته شوه دی مونږه، هغه د عظمت الله عمرزی پر اتک سره بالکل ډاکه شوه.
فدایی صاحب، د عظمت الله عمرزی په بالینګ کې خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټنګ کې هم دغسې چانسونه نه و لکه اوس چې په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کېږي، خو چې کله په بیټنګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونه اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کړي په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته استاذ درنو میلمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزی کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2000 کال د یو جای کریم جنت سره پلیر اف د ټورنمنت کله سي اسد خان سره خبرې وکړي، هغه د بالینګ باندې ډېر زیات اتکا کوي. هغه وایي عظمت الله عمرزی واقعا ډېر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې که چېرته تاسو تعقیب کوي، سچن ټندولکر سي د نړۍ یو غټ لیجنډ ده. هغه ویلی سي د عظمت الله عمرزی دغه ریسټ موومنټ دا ماته بوشنر کومار غوندې ښکاري یا پروین کومار غوندې ښکاري، ځکه چې دی بال دواړو خواو ته سوینګ کولی سي. او د باندې کله د آسټرالیا په لوبه کې د نوي بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډېرې چټکې، دوه وکټې واخیستې، حتی دومره پرېشر واچو سي هیټریک لپاره. په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هیټریک واخلي؟ نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده. خو زه فکر کوم سي اوس لپاره کوم حالت کې افغانستان د نن استفاده واخیسته، هغه دا اوسې د په بیټنګ باندې تمرکز. نو زه فکر کوم داسې ویلی شو چې دا اوس زموږ لپاره یو بیټنګ تیز توپ اچوونکی آل راونډر شو. نو په بیټنګ کې د خپله وړتیا وښودله، او دی که چیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 اورونه هم وباسي او دی په بیټنګ کې د سره خمسې روان ده، نو زه فکر کوم چې بیخي کافي ده د افغانستان د لوبډلې لپاره چې دی راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابته کړي انشاءالله.
بالکل عظمت الله مرزی باندې کا خبره کو از ما چې څومره پیادیږي په 2010 او 2014 زیږدیزو کلونو کې چې کله د افغانستان په داخلي کرکټ کې د ولایتي کچې او بیا د زونونو په کچه باندې سیالي کې د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر هم او اوپنر بیټسمین و. ډاکټر صاحب نور عالم فرید ته په یاد دی په هغه وخت کې چې د عامو په زون کې فضل حق فاروقي لوبه کوله، د مسانک په زون کې رحمت الله گربز چې په ګل باندې مشهور و، ابراهیم زدران او مجیب لوبه کوله، د سپینغر په زون کې وفادار او دغسې نورو لوبغاړو لوبه کوله. هغه وخت ډاکټر صاحب دغه لوبغاړي چې اوس د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبه کوي او په نړیوال جام کې یو ډیر ښه ټورنمنټ پای ته ورساوه، ولې له 2010 زیږدیز او 2013 کلونو نه وروسته د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې داسې لوبغاړي مخې ته رانغلل چې هغوی دغه نړیوال سټیج ته ځان راورسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساحل صاحب، تاسو ته په برنامه کې قدرمن مشر رور او همدارنګه د افغانستان د کرکټ هغه اجرایی رئیس چې اوس کومې کارنامې روانې دي، دا به مبالغه نه وي چې د دوی د یو غټ لاسته راوړنه وه. تاسو مننه. او همدارنګه د فدایي صاحب چې ځي بعضې وخت خپرونې او ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي، ښه علم لري، د ټولو ته همدارنګه ټولو لیدونکو ته زموږ سلامونه او احترامات. یو سوال چې دا تاسو کوم اشاره کورنۍ کرکټ ته وکړه، دغه هغه لوبغاړي دي چې د هماغه وخت په پرتله باندې چې کله کومه برنامه منګل راخده چې نن اجرایی صاحب رئیس صاحب هم هلته ناست دی، او تاسو هم وایي چې موږ دغه لاندې لیول چې کورنۍ کرکټ دی چې نن د هغه نن ابراهیم گربز او همدارنګه عظمت فاروقي د هغه لوبغاړي دي چې په هغه وخت کې موږ ورته کار کړی او ډېر کار ورته شوی، او دا هغه لوبغاړي دي چې اوس الحمدلله په غټ سټیج باندې لوبېږي او دوی لوبې کوي. هغه د نن نمونه دی په نړۍ په سطح باندې کرا شو. نن د عظمت لوبې ته تاسو مخکې په ټولو تفسیره وکړه، واقعا که چیرته موږ ریاض احسن هم همداسې که تاسو سره په بند امیر لوبډله کې هغه هم لوبې ده، که چیرته هغه ته چانس ورکړی شوی وای هغه به هم خپل استعداد ښودلی وای. اکرام علي خیل زما ډېر ښه یادېږي چې په هغه وخت کې زه مریض وم او ته راسره وې چې تا ورور ته مبارکي ورکړه چې سپینغر لوبډلې ته ما تا ورور داسې یو هلته راوسه، انشاءالله ډېر زر به د 19 وکړي او دا وکړي. ګوره هماغه و چې هغه ورور یې هغه شپخانې ته راغی او هماغه ځاینه غالک موږ راواخیست او هغه تاسو کارنامې، دا ټول هغه شی دی چې اوس په ملي لوبډله کې لیدل کېږي. خو خلک دومره دي چې په هغه وخت کې د ولس چې اوس څومره رسنۍ د لارې د کرکټ سره ډېره، یعنی بعضې ورونه هغه ورونه به و چې یو وخت کې به په شمال کې موږ ورته کرکټ تشریح کوو نه به پوهېده، اوس هغه موږ ته تشریح راکوي په کرکټ کې، یعنی دومره استعداد په کرکټ کې پیدا شوی او د خلکو لیوالتیا ده. نو که چېرته اوس موږ کرکټ د کورنۍ کرکټ د هغې کورنۍ کرکټ سره پرتله کړو، واقعا زموږ د کورنۍ کرکټ ډېر ضعف ده. هغه لوبغاړي چې واقعا ګوره موږ نیشنل ټیم کې هغه لوبغاړي لکه موږ ټولو ته احترام لرو، لکه سمیع الله شینوار، شهزاد او همداسې نور لوبغاړي، هغه زاړه لوبغاړي دا اوس لیستې لوبډلو کې لوبېږي او زموږ ځوانان ناست دي. که چیرته دغسې اوس هغه خو بېرته لوبې ته نه شي راتللی، که موږ چیرته همداسې ځوانانو ته په هغوی باندې اعتماد ونه کړو او هغوی ته لوبې ور نه کړو، نو هغوی به څنګه په مخ راځي او څنګه به لوبه کوي؟ نو اوس زموږ کورنۍ کرکټ ډېر خراب دی او ډېر کمزوره ده. که چیرته هغه مخکینی سره پرتله کوو، دا اوس هم کوم لوبغاړي چې موږ لرو دا د هماغه وخت لاسته راوړنه ده. نوي لوبغاړي موږ نه لرو، موږ هغه لوبغاړي چې مخکینی هم لرل، زیاتره زموږ لوبغاړي وتښتېدل، خارج ته لاړل. خپه دي، زه به ډېر ښه نومونه هم درته واخلم.
نړیوال جام کې ختم شو، په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډېر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا وه چې افغان لوبډلې پرله پسې چې کومې سیالۍ وکړې، یارې داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې د سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغسې تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنګلادیش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب غټ مثبت پوائنٹ په دې ټول ټورنامنٹ کې یو دا افغان لوبډله بالکل په حیث یو یونټ لوبیدله، ډېر متحد متفق ښکاره کېدله، سینئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغوی په ګراؤنډ کې یو 100% ایفرټ وکړ، همدارنګه کیپټان ته ډېره زیاته سینئر لوبغاړو ډېر زیات سپورټ ورکړو، که هغه چېرته راشد لیدلی وي، که هغه چېرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب که چېرته مونږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم مونږ مسلسل ښې لوبې وکړې، یو د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې وله، یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې، خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطحه باندې مونږ همیشه ویلی د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده، هغه چېرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو، پی سی سی لیول کې هم مونږ ته به یو وخت کې کویټ او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي حمید بھائی دولت بھائی پلیز مجھے مارنا نہیں کل، دا خبره به کول غواړو. بیا لغنه روسه سده مونږ استراتیجیکلی زیمبابوی بنگلاديش او ویسټ انډیز ټارګټ کړل، په لومړی کې هم د دې درې وړو ټیمونو سره سټرګل کوو، خو اوس په دوی باندې ډیر زیات حاوی استو او د دوی باندې زمونږ لوبډله کا ده، همدارنګه پاکستان سره هم سیالي وکړلې، پاکستان لوبډله زمونږ په خلاف باندې به همیشه اوس د فشار لاندې وي، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالۍ کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا اووه به ترېنه ګټو، نو دا یو ډېره اشکاره خبره سوله چې د افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډرډاګس یا کمزورې لوبډله نه زی ټورنمنټ ته، چې هغلته مونږ به صرف زو او پارټیسپیشن به کوو، بلکې د هغه ټورنمنټ د ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږ ته خپل ګراسروټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده، کله به هم چې ما په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله 2019 نړیوال جام تم چې کله مونږ تو یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږ د سیمی فاینل یعنی ما پایلو به ټارګټ کړی ده، ډیرو خلکو تمسخر وکړ، متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم ستونزې سه زماله تک نه بعد راغله د کپتان تغییر یو ورځ مخکې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به خو زمونږه، حتی که چیرته به مونږه روسه هم دا خبره کوله سه چې افغانستان ملي لوبډله دې جوګر سه نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونټس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو، نو هغوی زه ملامتوم نه ځکه سه دی کوم پوټینشل چې د افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کم لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنی ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوتی یا سوري دې نړیوال جام څخه وروسته، اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه مونږ سیالۍ وبایلله، اگر د بیلیدلو لوب نه ولا باید مونږ نیمه پایلو
د استرالیا په سیالۍ خو بات من خبرې کوو د استرالیا په سیالۍ
کما بعدی غږی کم درته، افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده سه ډیر زیات متوجه سي، یو ښه پلان جوړ کی، موږ په راتلونکي کال کې شلوریز جام لرو، په 2015 کې چمپینز ټرافي لرو، په 2016 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو، کینل لرو زه مطمئن نه یم، خو په 2020 کې بل 500 جام لرو، اوس نه باید افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دې ته متوجه سي زمونږ کوم لوبغاړي زمونږ د آینده آئندہ دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړې دای سي او دوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو، باید د کوچینګ سټاف څخه پورا ډیټیل رپورټ دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سه پرمختګ وکې، په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې او هغه ته لوبډله برابر کې او هغه جوړ سي سیمخ په وړاندې ولاړ
شو. مننه ستانه ده سیف دای صاحب. نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کوم سیالي و دغه سیالیو د دې سیالۍ د بایلات لاملونه هماغه د آسټرالیا پر وړاندې د ماتې اغېز وکړه نور څه لاملونه هم کېدای شي؟
ټولنه ستر لامل دی آسٹریلیا په مقابل کې د لوبې د لاس ورکول. ګورئ که چېرته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم هم وګورئ په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلئ او د دې هر څه مونږ مخکې لوبه کې ولیدل د دې نه وروسته چې کله ماکسویل ال بی ډبلیو آؤٹ ورنسو لکه دغه چانس وو ال بی ډبلیو ورکړی وه امپایر آؤٹ ورکړی وو بال باؤنس لکه ډیر کم امکان لري نیرو نه لاندې بال ولګیږي او هغه بیا دومره جګ ولګیږي وکټ کې به باؤنس خو قسمت د ماکسویل سره وو کیچونه ډراپس ول. یو دفعه دی مونږ د ټیم باډی لینگویج تغیر وکړ یعنی هغه وجودي حرکات سے انسان ښایي چې څومره په جذبه باندې تلو وکړي متاسفانه د تیرو لوبو پر طلب باندې د اسټرالیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه ونه سولې په اخري اورونو کې موږ ونه سوکلې چې مکسول غوندې یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال ونه سوکلای د اسټرالیا په لوبه باندې په تاسو ویلس خبرې کوو خو د یو لنډ اشاره کوته کوم مثلا مکسول دې ته باید موږ مجبور کړو چې بال پسې ورغلی موږ سره خلاصي بال رانو سيد فصله خالقین نو کولای شي راوند وکټ راغلی وایډ ورته بال کړی دې مجبور کړی چې ډرایو پسې خالي پټ کم سموسن په بیک فټ باندې موږ باندې ولاړ موږ دې ته نه مجبور شي ډرایو تراسي ترڅو چانس جوړ شي. خو خیر د سویلي افریقا سره لوبه سکل مونږه کوله نو هغه لوبه ستا د سی بایللې د خامخا په پتا باندې تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وای کوي. زوایم سی اوس هم افغانستان دومره لوبه وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوبه کې سویلي افریقا سره وکړه ټاس موږ ته دایموږ لپاره خزې ډیو 240 منډې کم وي. خو بیا د عظمت الله فاروقي عظمت الله عمرزي لوبه واقعا سی یو مثبت ټکی دی د لوبه نو په ټوله کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوبه مونږ ونکړه خو ډیره زیاته خرابه لوبه مونږ ونکړه. دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچورټي ماشاءالله پیاوړې سوي ده لوبډله مو قوي سوي ده په ځنګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوبه او بیا سي تورنمنت د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټ یې اخیستې دي نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیری خو نه نه لوبه څومره سي توقع کېدله متاسفانه غومره نه.
ڈاکٹر صاحب فرید تاسو په وطن کې آلتا د دې نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبو د خلکو برداشت څه دی عوام خلک څه وایي مخکې به چې کله افغانستان سیالۍ بایللې په وطن کې به خلک ډېر په غوسه وو په سوشل میډیا کې به هم ښکارېدل خو تاسو په وطن کې هلته په افغانستان کې د خلکو احساسات څنګه دي د خلکو نظریات څه شی دي څه وایي خلک د نړیوال جام نه وروسته؟
عموما د افغانستان مخکې د دومره لوبې د لوبډلې ته نوې جوړه شوې ورلد کپ کې کافي لوبې وې د ملي لوبډلې لپاره خلکو یو ښه فرصت و ځکه په افغانستان کې تاسو وینئ په دې ورځو کې ډېر خلک چې دي یو د خوشحالۍ یو د تفریحي پروګرام لپاره چې هغه ذهن آرام وي ټول به تلویزیونونو ته د کرکټ د سیال لپاره ناستو او په لومړي کې خلک ډېر مایوس وو لکه موږ په اول کې درې لوبې وبللې افغانستان چې هغه یو لوبه بنگلاديش ته او همدارنګه هندیا ته او نیوزیلند ته چون کچه ته زه وایم دغه په خلکو په هغه وخت کې دا تصور او چې کې ناسیدل په ناغوي به دا خبرې کولې چې زمنګ لوبډله ته صحیح پلان نو جوړ شوی زمنګ په لوبډله باندې صحیح پرپریشن نو شوی زمنګ لوبډله ته صحیح کیمپونه نو جوړ شوی زګه کې تاسو دا د خلکو خبرې یو اندازې درست هم وي زکه زمنګ لوبډله په خپل په جریان د دی ورلد کپ کې خوشاله په څلورم لوبډله څلورم لوبه منګو ګټله پنځم لوبه منګو ګټله او همدارنګ شپږم او ما هغه چې د استرالیا لوبه تاریخي لوبه وه هغه لکه څنګه چې مخکې فدایي صاحب وویل کنه هغه باندې وزن ورزمه چې ځکه هغه په خپل نظریات ورکړل او دغه نو از موږ لوبډله کچیرته مخکې ورته لوبډله د سي غټو ټیمونو سره جوړه شوې او ان شاء الله موږ امید لرو چې موږ سیمی فائنل نه تر فائنل پورې تللو او مخکې به تللو ځکه د ستانګزي صاحب دی خبر سره چې واقعا زمنګ لوبډله متحده و چې دا ویننګ کو زمنګ لوبډله تاسو لیدل په میدان کې دی یو بل ډیر بل خصوص دا سینیر کوم لوبغاړي چې تاسو ولیدل عمرزه صاحب چې دا کچیرته واقعا زمنګ لوبډله ته مخکې کار شوی نو عمرزه صاحب دوی باید مخکې په تللې وای چې په لوبو کې مخکې راغلی وي کرام علي خیل باید مخکې په لوبو کې موږ ته مخکې باید لوبې کړې وای او دا باید مخکې راوستل شوی وای لوبې چون دوی دا کار نه کړی دا په جریان د لوبو کې کله چې لوبي جریان لر په هغه کې شای مونږ ته را پیدا شو یو دوه خیل لاسته راوړنې چې مونږ ته راغلی هغه یو د اکرام علي خیل و یو هغه سوپر آل راونډر چې زه ووایم هغه دغه و عظمت و چې عظمت الله او مرزی و چې مونږ ته په لاس راغی دا د لوبو په جریان کې مونږ ته راغی په دغه لوبو باندې یوازینۍ لوبه چې وه د پاکستان وه چې واقعا ولس پې ډېر زیات خوشحاله و ډېره خوښي پې وښودله او په کار هم وه چې باید خوښي وښیي ځکه د هغوی ډېر وخت چې هغه کوم تبلیغات و سو او دا مونږ حق هم دی د ټول افغانانو حق دی چې خپل لوبډله باید په هر معنا په هر وخت کې هغه لوبه بیلي او که ګټي باید مونږ تشویق کوو همداسې نن د سویلي افریقا سره د افغانستان لوبه وه که لوبه چېرته ومبیلل شوه خو دا ده چې اتلانو سره زموږ د زړه نه مینه ده د ولس مینه ده ورسره هغوی ستایي د هغوی دغه مخکې کارکردګي ستایي او امید لري ټول همدا وایي که باید د افغانستان اداره باید نور تکړه شي چې دې لوبډلو ته د غټو داسې نه چې اوس مونږ عالب لوبډله عمان سره لګیا وه او عمان مونږ بیا شپږ په ټي ټوینټي کې داسې ووهلو هغه مالب لوبډله نو هغه یو مونږ بشپړ غړیتوب هېواد استو هغه چې دي دغه دي تر اوسه پورې اپلیټ ممبرشپ هم نه لري دغه خبره کیا به لري اپلیټ ممبرشپ هم لري خو هغه مونږ د ډېره کم مونږ باید د سریلانکا سره په دې وخت کې لوبې لرلی مونږ باید بنګلادیش سره لوبې لرلی که چېرته مونږ صحیح پلان لرلی او په پلان باندې تللی وای مونږ باید اول بنګلادیش سره چې کومه لوبه وای دا باید مونږ په ډېر پلان باندې ګټلی وای بیا مونږ باید سریلانکا نه بیا لکه کله پاکستان چې مونږ مات کړو تاسو ولید انګلینډ مونږ مات کړو دغسې به دغه لوبډلې نورې هم کېدې اوس به مونږ ډېر مخکې تللي وو همدې نه معلومېږي چې زمونږ لوبډله په دننه په لوبو کې ښه شوله او د هغه هم دغه سینر لوبغاړو نه کور ودان مننه چې هغوی خپل دغه ځوان لوبغاړي ځان سره مخکې بوتلل وی چلول او لوبه او همدارنګه ښه لاسته راوړنې افغانستان لپاره واخیستلې.
ډاکټر صاحب نور عالم وړاندې د دې یادونه وکړه چې افغانستان باید په پلان د نړیوال جام ته راغلی وای د دې پلان خبره تاسو هم په وړکم نه مخکې نقد کړې وه څنګه پلان او بل افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبلړۍ وکړه د دې نه وړاندې له سریلانکا سره له بنګلاديش سره درې هغه هیوادونه چې په ایشیا کې پیاوړې لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېرې ښې لوبډلې دي له هغوی سره لوبلړۍ ولوبولې تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړي وای؟
خبره د لوبلړیو نه ده بالکل ډېرې ښې سیالۍ مونږ وکړلې متاسفانه د نه مدیریت له وجې نه له دغو سیالیو څخه مونږ استفاده ونه کړه د لوبډلې ترکیب جوړ نه شو کل څه وو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څخه لابراتوار جوړ ته نړیوال جام ته دوه یا درې میاشتې پاتې دي او ډېرې مهمې سیالۍ ته د نړیوال جام لپاره په دې صفت مهمې ټایم سره نړیوال جام لپاره یو ډېر ښه پریپریشن ترې نه کېده هغه پریپریشن مونږ نه کړ تقریبا درې دېرش لوبغاړي دوی وازمویل دا نه وو په کار لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله د تا د لوبډلې ترکیب سے جوړ نه وي او ته دومره ستر ټورنمنټ ته روانې د دې معنی دا ده چې تا بالکل تیاری نه درلوده د تا میډل آرډر کې په عامیانه اصطلاح زه وایم سوری موجود ده په فاسټ بالینګ کې سده ته ګیپ لري سپین بالینګ د په هغه کمبینیشن باندې نه ده نو دا هغه ټول موارد دي چې تا هغه سمال ډیټیلس ته ته نه یې تللی په دې لوبډلې په تیارۍ کې کلم چې ته هر یو انګل نه خپله لوبډله تیاره وساتې که د تا ټاپ آرډر دي هغه پرفارمرز وي او خپل د پرفارمنس پیک ته ورسیږي کله چې لوبډله ته د خپل پر د لوبډلې څو حالات وي د لوبډلې په درې حالاتو کې راځي لوبډله داسې نړیوال جامونه تیارې له آف سیزن نه چې کله ته پرې راشروع کړې کله چې ته نړیوال جام په داخلېږي باید تا د لوبډلې پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي زمونږ پیک لیول نه وو مونږ پیک لیول ته په دې نړیوال جام کې ورسېدلو هغه هم خوشبختانه سي نجیب زدران انجرد سو او اکرام علی خیل را انټر سو همدارنګه عظمت الله عمرزی ته په پنځم پوزیشن باندې بیټنګ ورک او هغه لک کلکس نو کدا دواړه دا دوه کار کنه وای سوي د زمنګ د لوبډلې په نتیجه ډیره مختلفه و موږ سیالي به ډیر بیللې ویل غټل نه به بیلا ډیر زیاتو کدی انګلند خلاف د اکرام علي خیل اننګز نه وای څو شپته او کاویا او څو شپته رن ځای وکړل هغه ډیر قیمتي رنزونه موږ سره موږ د پاره وکړل په یو سلاویا او کال تم زمونږ وو اوټ ول راشد راووتل راشد خان سره شل پنځه ویس رن ځای وکړل لغنه بعد مجیب زد رن راغی هغه شل پنځه ویس رن ځای وکړل تقریبا د ټیلندرانو سره سل یو سل لس رن ځای وکړل زمونږ ټوټل سکور دوه سوه اتیا ته ورسېده همدا عظمت الله عمرزی په د سریلانکا خلاف بهترین اننګز وکړ څو اویا رن ځای وکړ پچیس کې یو بل ففټي هم وکړله نو دا هغه پوینټس دي چې باید مخکې نه مخکې نور ته فکر سوی وای تیاری ځکه شرط دی یوې لوبډلې او زه ستاسو وایم چې هر یو سمال ډیټیل باید په نظر کې ونیول سي لکه د نن لوبې د آسټرالیا د سیالۍ مثال زه درکم فدائی صاحب ورته اشاره وکړه خو زه حیران دی ته ومه سشاته بنچ کې هم یو میسج لوبډلې ته رانغی کله چې د میکسویل کیچ ډراپس او میکسویل ففټي ته ورسېده زمونږ د لوبډلې باډي لینګویج بالکل ختم سه کپتان نه نیولې تر اخري لوبغاړي پورې ټول وغورځېدل کله چې تا باډي لینګویج وغورځېږي لوبډله غورځي او بیا
دغه څه عمل وي چې کله یو لوبډله په مکمله توګه یو دم په لوبغالي کې تغییر کوي روحیات له لاسه ورکوي د دې عمل څه وي او مخنیوي څنګه کېدای شي
مخنیوي چې کله ګوره موږ هلته څو کارونه کړل یو دا چې کله موږ باډي لینګویج چې کله د لوبډالي وګرځېده نه له شاته نه ورته میسج راغی ما ورته ډېر په ډیټیل کتل نه له شانه میسج ورته راغی چې ټایم واخلی یو کس دروغ وګرځېږي اډل جوړ کوي او 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 ټیم میټینګ وکړي یا یو بل کومه بهانه وکړي راغونډ شي او نه د نن د راشد یا د نبیم د ټکی ته پام نه وسلو ډل سره راغونډ کی بل سټریټیجی ډیره مهمه ده میکسویل له 500 رنزونه بعد او کلشپیتور رنزونه بعد په ځبانه کرامس راغلل په داسې حالات کې یو بیټسمن خوځیدلې نسی حتی ګرځیدای نسی هغه ته په امغه بال کې کومه غوړې مخه کې فیټ کې په باډي کې فیټ کې او همدغه شاتونه وای دی ون کټي سټیډیم دومره کې سټیډیم ده او هغه کې باید دوی چې کړی وای عظمت الله عمرزی ډیر لیټ راوسته نوین الحق ډیر لیټ راوسته همدارنګ نبی ساخیل ډیر لیټ راوسته په داسې وخت کې ته دته دوه رنګه فیلډ اخسای سي هم د سکوير لیګ او فاین لیګ ډیپ کا هم د ترډ مین او پوینټ ډیپ کا او فیډ هم اوټ سایډ د پینزم سٹمپ یا شپګم سٹمپ باندې یار کرے کا او په اور کې یو یا دوه بالا شارټ پچ دې مخ ته ورچګوا سوچ کې به وي خو یو نه یو بکیټ سی کتاسته په لارډز کې د بن سټوکس اننګز دریاد وی استرالیا همدغه سې راونی ولا د استرالیا مکمله باډي لینګویج ختم سر داون سر په اش سیریز کې خو ټیم هډل جوړ سره سټریټیجی جوړ اس ولا دوړه زلې بن سټوکس هغه سی اوټ کړ اوټ سایډ دی اف سم پیور ته شارټ پچ کولې اوټ سایډ دی اف سم بخیر یو بالو چت کړه او اوټ سر بل په ون کډي سټیډیم کې ممبئی کې انډر لایټ بال ډیر زیات سوینګ کیږي موږ ټیکټیکل بلانډر چیرته کړی
په نشئی توګو اعتیاد تاسو د تدریجی مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالات منویږي الحمدلله مشکلات نشته د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی امنیت تامین دی د چا سره زور زیاتی نه کیږي د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی دا دا ولس سره او دا مظلوم ملت سره ظلم کوي, مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا پر رسمیت نه پیژني, دا دولت سره هیڅ لن نه کوي, دا دی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پیژم اول ته چې ټول همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه کړي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنوار مولوی بلی و مې ور سره هر کله کو. دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري, دا سې انقلاب هم را روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفونونه به درنه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوې هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 200 کسیزه لوی کورنۍ هم را سره ویني, د سالنګ لاري رغنیز چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د اومي ورځې پیل د تیرونې له مهمو سره ټکو طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه. انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خوا تیر اونۍ د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تذلیل لپاره د بې کوره کولو لپاره نسکوړي راپورته کړې دي.
سیگار او پر طالبانو د مرستو د حیف مایل تور وای هغه ډله چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیواد کې نړیوالو مرستو نه هم خورد بوت کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر. نورالدین عزیزی د پاکستان افغانستان او ازبکستان ریل پټلۍ لاسلیک کړي. څارونکي وایي تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزې حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي اوس هم دغه ناستې به بې فائدې او بې ګټې.
او په قطر کې ګرو پاتې د افغان موټر جوړونکي تور خامار. علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې ده. بیا هم خراغلی د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي له افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیواد کې یو مشروع او مسؤول حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلي ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې ده چې افغانستان کې ثبات راشي, خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج له پریکړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوې زغمل او طالبان پر مسلط کړل.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمله, نو یو وار زمول هغه افغان وطن عام ملستې ونړولې. دا افغانستان نوم چې موږ پر ناجی دو هغه نوم یې لمنځه یوړې. افغانستان د خاوري د افغان ولس او د دله وسایلو دفاع چې کوله هغه فوجونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسېدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کړي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسېدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. د پرزول شوی جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمی سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا ناسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه، جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوې او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال پکې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګېږي، موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنېږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی، خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ به خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بللی او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلي دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباوریو لړۍ پراخه شوې او له همدې امله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم ور بلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې له دې خبرونو لاس واخلي، فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړ وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی صحیح څوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته ده.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپ کو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالر په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپ کو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپ کو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي، د طالبانو لخوا نه د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي، او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې راولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص ګماري، او د دغه ګمارل شوو افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرستې راوباسي او بیرته په خپلو خلکو باندې ویشي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمو نه د دې هیواد د قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وایي تر اوسه 290,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستانه شوي او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای، خو دوی د نرمخ لمخې د لیکت کمپونو ته استولي او هلته به له پوره درناوي وروسته ستانه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلي افغانستان چې دا مهال هیڅ نه لري، هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکوي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزا باندې راشي.
جناب چیئرمین،
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بی اسناد ولاړ شي. هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکړي. تاسو همدا اوس افغانستان ته بی ویزې نشئ تللی، ولاړ شئ. هم د ویزې نه وروسته له تاسو څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خو بل خوا د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلی او د اسلام آباد د اقدام د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللی. د طالبانو د حکومت پلوی سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقونو څخه سرغړونه شوې او بر ناحقه جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی مهالویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی. د دوی جایدادونه دلته پاتې کېږي، کاروبارونه دي، دا چا ته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هیرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هیرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هیر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟ او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د هغوی د بې عزته کولو په تړاو غبرګونونه داسې مهال راپورته کېږي چې کابو یوه میاشت وشوه په چمن کې د دغه هیواد د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په غبرګون د ملتپالو د ګڼو لوریو غورځنګونو او ګوندونو پرلت روان دی. دا پرلت چې ورځ تر بلې پراخېږي، تېره اونۍ ورته محسن داوړ د پاکستاني پولیسو لخوا ورپرېنښودل شو، خو د علي وزیر د پي ټي ایم د نورو غړو او ملتپالو ویناوي په ګډونوالو کې نوی شور او زوږ اچولی. علي وزیر دغه پرلت په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکومو خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللي دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دې پر لته په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړې ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي، خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپله خوړلې او خپل کاروبارونه یې کړي دي. د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونه شي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولی چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي، نو دا ادای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي. بلخوا دغه غونډې ته د توندې وینا له امله یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشي شوی و د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرخه منلې، بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کېږي.
منو
هغه زیاته کړي د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړي پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم ښه نیت له مخې نه دي جوړې کړي، بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستاني جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ، مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. له دې وینا سمدستي وروسته په سویلي پښتونخوا کې د هغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه، خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته په رسېدو بیا محاصره ونیول شوی دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیوله چې د دغه هیواد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو ویناوې کوي او دغه حکومت ته ولسي انتشار جوړوي. او تیر اونۍ بله خبره دا وه چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ټرانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللی. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه، په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپل سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څه هم طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي، خو د مجید زابلي د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شعیب رحیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو ده چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې په زرهاو کانتینرونه، تقریبا درې نیمه لس څلور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایسار شوي دي او په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سوه ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی، خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کرونا په جریان کې چې دلته وعدې او ژمنې کېږي، اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کېږي، خو نه یو کانتینر خوشې کې او نه یوه روپۍ جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کنتینرونه هم نه راخوشي کېږي او بیا جریمې هم نه معاف کېږي. نو څنګه چې کرونا کې ټولې ناستې فرمایشي او نمایشي وي، اوس هم دغه ناستې به بې فایده او بې ګټې.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کمه کړي، خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوي رسېدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث دا ښیي چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي د سالنګونو لاره چې کلونه ویجاړه پرته وه او د عامه ترانسپورت تر څنګ سوداګریزه راشه درشه له ستونزو سره مخ کړې وه، اوس د دغې تونل او شاوخوا لارو د رغونې چارې نږدې په بشپړېدو دي. طالبانو د دې لارې د رغونې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپاړسمې ګالرۍ هم مخته تللې چې نوي سلنه بشپړې دي. مسؤولانو د لار د رغونې لپاره له څو میاشتو راهیسې تړلې او له خلکو یې د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې، خو د شمالي سیمو خلکو د خپلو اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخته لاره په بدیل نیولې چې ګڼ مسافر پکې له ستونزو شکایت کوي او نورو ته د سالنګ تر بیا پرانیستل کېدو پورې له دې لارې د نه استفادې توصیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندېدو خبرونه هم خپاره شوي دي. طالبان وایي له افغانستان سره د اوسپنې پټلۍ له لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته ژمن دي. او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دېرش ولایتونو د دوه زره ښځو د لاسي صنایعو خدیجة الکبرى نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا اته سوه غرفو کې تر ډېره افغاني کالي او یا د ښځو په لاسونو جوړ شوي صنایع وروړل شوي دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګه یادوي، خو دا ډول نندارتونونه د ښځو د سوداګرۍ د ودې او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې څه موده وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤولانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادۍ راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو په رڼا کې د $200 میلیون پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اثارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوې وعدې ورکړې دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو، برېښنا او تیلو د بیو کنټرول په اړه هم ستونزې څېړلې او له پاکستان نه یوه بله نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو تر څنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه $100 میلیونه کم $2 میلیارده ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د $3 میلیارده غوښتنه کړې او اخیستل شوی پور لا له وړاندې دغه هیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړې دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي، خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ ترسره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شی جن پینګ 4 ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر او حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شی جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شی جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو وار د تیرې اونۍ ټولنیزو شبکو ته سر وښکاره کوو. تیرې اونۍ له ګڼو نیوکو سره یوه ویډیو خپره شوه چې په خوست کې له یو عام وګړي څخه د طالبانو ځایي وسلوالو په دې نوم د سر ویښتان قیچي کړي چې ګواکې دغه کس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوس یې د طالبانو له نوم نه استفاده کړې. د دغه کس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسي وګړی و او په خوست کې د ځوانانو د څڼو پرېښودل یو عام دود دی. وروسته له هغې چې په دې اړه نیوکې زیاتې شوې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې تړاو یې خپل 3 طالب وسلوال نیولي دي. بلخوا په همدې خوست کې یو بل ځوان چې په عربي هیوادونو کې د مزدورۍ ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بیوله او له ټیک ټاک څخه یې توبه ګار کړه ده.
ګل سره مخامخ شوم چې خې کورې ته خال کور ویلي په ټیک ټاک کې چې مختزا کیم کیم ویډیو مې جوړولې کیم کیم لایو پلم مصداقه متحده عالمونه د مشرر ته وې چې دا بات کړ دای زیر بللای او ما دلتا متې نسخات شو کو.
که څه هم دغه هلک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمي پلټنو څارنوالان وایي که طالبانو له دغسې کسانو سره ښه رویه کولی بیا یې داسې ویډیوګانې نه پرې جوړولې. او د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړونکي محمد رضا احمدي څرګندونې وې چې نوموړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بیولې موټر ترې د دغه هیواد حکومت د ګمرکي حسابونو د تصفیې تر وخته ګرو نیولې او د نندارتون په سالون کې ولاړ دی. نوموړی چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بیولو پیسې نه لرلې خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټولې کړې تر څو موټر ځای ته ورسوي. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا $15,000 باقي شوی او که دا پیسې ورنه کړي نو موټر به یې عمل ته ولاړ وي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو خلکو ویلي رضا احمدي ته خورا زیاتې پیسې ټولې شوې وي او دا یې د ټولو مصارفو لپاره کافي وي. بلخوا ځینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوته نیولې چې د خپلو تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیاته استفاده وکړه اوس ولې د دغه انجینر هیڅ نوه مالی ملاتړ ونه کړ. او تیره اونۍ د هند، افغانستان، بنګلادیش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغې ویډیو خورا ستاینې او شور جوړ کړی او چې پکې لیدل کېږي نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بېوزلانو ته د دوی د دیوالي اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې 3 بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سره ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړې او د رحمان الله ګوربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونه هم ژاړي خبره ډیره منل شوې خو دا به مو نوي اورېدلې یا کتلې چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساحي چې په ډېره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپلې بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې اته کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای د سرخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډېره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحی د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپله کړه. هغه په پیشکو سانډله کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو. ومې ویل خدای مهربانه دی، کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه. ومې ویل چې ولې ما سره ټوکې کوئ، په دې وضعیت کې د ټوک او سیله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامته نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تاته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوم وم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کیږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 48 هیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالبو خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړی. دا وسیله چې AI پن نومیږي، ایله د 2 ګوتو په اندازه لویه ده او په سینه لګول کیږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هماغه څه درته د لاس په ورغوي ښکاره کوي، د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرولېږي. ناروغانو ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغوي کې د پرتو شیانو توک او میوې وزن معلوموي. غوړ، ویټامینونه، ګټې، هر څه یې اندازه کوي او راپور یې بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پن چې له $600 لومړني قیمتونه زیات خودل شوي، ټوله نړۍ حیرانه کړې ده او ډېر ژر به ورسره له نړۍ د ځیرکو ټلیفونونو لمن ټوله شي. او له دې خو خبر یاست چې نړۍ کې په یو ځای اوسېدونکي لویې کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم سترې کورنۍ شته، خو په هند کې یوه کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیځ هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومېده چې 8 ښځې او ننګورګانې، 9 بچیان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه، خو اوس یې ستره کورنۍ د بکتون غرونو په منځ کې د جوړ کړي کور ته یو بام لاندې اوسي. د زیونا زامنو هم 3 ودونه کړي دي او اوس یې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه دی. دغه کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران ښکاري او غړي وایي د زیونا میراث ورپاتې کورنۍ به لا نوره پسې پراخه کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غور دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکر ټکر در پوتره دي. څونه مهاجرین در پوتره سو څونه څونه مړسو څونه څونه مځکې ځای سي خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یاست ورور. ریرور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر مر ریکارډونه ضروري کارډونه راسته ایستل کیږي ورورک پیسې پناه.